سلام په کابل کې لس بجې شپې په رواني وسعت کې د ومی ورځ او همدا ډول د ورکو شو عزیزانو خبرونه اوریدلای شي. خو په پیل کې خبرونه د برېټانیا حکومت افغانستان امنیتي وضعیت بې ثباته بللی او ویلي دي چې په غالب ګمان ترهګرې ډلې به هلته د نورو حملو هڅه وکړي. په یوه خبر پاڼه کې چې پرون د حکومت پر رسمي ویبپاڼه خپره شوې، هغو برېټانوي وګړو ته چې پخوا په افغانستان کې اوسېدل خبرداری ورکړل شوی چې د هېواد ته له سفر مخکې امنیتي ګواښونو خپل استوګنځي او خوندیتوب ته پام وکړي. خبر پاڼه زیاتوي چې په مذهبي ځایونو کې دننه یا څیرمه او د روژې په شان د مذهبي مراسمو پر مهال د ګریزو حملو احتمال شته. د برېټانیا حکومت همداراز ویلي دي چې په افغانستان کې د برېټانوي وګړو د نیول کېدو خطر شته او دا امکان هم شته چې د برېټانیا حکومت له دې ډول پیښو څخه خبر نشي، ځکه د برېټانوي چارواکو په وینا په افغانستان کې د عامه اړیکو او قنصلي خدماتو په برخه کې خنډونه شته. د طالبانو حکومت د ترانسپورت وزارت وایي چې له دې وروسته مسافروړونکي موټر اجازه نه لري بارونه ولیږدوي. د وزارت پرون شنبه پر یک شبکې په یو بیان کې ویلي چې د مسافرو د خوندیتوب او د سټنډردونو د تطبیق لپاره د مسافروړونکو بسونو چلوونکو ته امر شوی چې پر خپل چت د بارونو له وړلو ډډه وکړي. د طالبانو حکومت د ترانسپورت وزارت همداراز ویلي چې په کابل ښار کې د کنټرول پر مهال له ځینو مسافروړونکو بسونو څخه اضافي او له سټنډرد تلی څوکۍ لري کړې دي. دا متخصصان په باور د بسونو پر چتونو د اضافي بارونو لیک د بسونو انډول لمنځ وړي او په پایله کې ناوړه ترافیکي پیښې رامنځته کېدلای شي. د افغانستان بانک چې طالبان اداره کوي اعلان کړی چې نن یکشنبه به $14 میلیونه لیلام کړي. د افغانستان بانک پر یک شبکې په یو بیان کې له صرافیو د مالی او بانکي خدمتونو له شرکتونو او تجارتي بانکونو غوښتي چې په داوطلبۍ کې ګډون وکړي. که څه هم د طالبانو حکومت په آزاد بازار کې د ډالرو د لیلام له لارې د افغانیو ارزښت یو څه ثابت ساتلی، خو داسې شکایتونه هم شته چې د خوراکي او نورو توکو بیې لا هم په بازار کې لوړې دي. د رفال سرحدي لارې څخه غزې ته د مرستو د شلو لاریو له رسېدو وروسته ملګرو ملتونو د غزې په تړانګه کې د سمدستي اوربند او بشري مرستو ته د نامحدود لاسرسي غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو پرمختیايي ادارې یو این ډی پی، د وګړو ادارې یو این ایف پی ای، د ماشومانو د مرستې صندوق یونیسف، د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی او د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او په یو ګډه اعلامیه کې د غزې د تړانګې په ټولو سیمو کې د سمدستي اوربند او د نامحدوده بشري مرستو د رسولو غوښتنه کړې. د ادارو ویلي چې د بشري مرستو کارکوونکو ته باید اجازه ورکړل شي چاړو خلکو ته مرستې ورسوي، د هغوی ژوند وژغوري او د انساني ناورین مخه ونیسي. د حماس ټلې وسلوالو د اکتوبر په 1 د اسرایلو پر قلمرو حمله وکړه او له 1400 زیات کسان یې وژل. د دې حملې وروسته اسرایلو د غزې پر تړنګ هوایي حملې پیل کړې چې د اسرایلو د حملو په نتیجه کې په غزه کې له 3500 ډېر کسان چې ډېره خی ملکیانو وژل شول. او د انګلستان د فوټبال ستوري بابي چارلټن چې په 1986 کال کې له یوې هوایي پیښې څخه ژوندی پاتې شوی و، پرون د 80 کلونو په عمر یې سا ورکړه. په 1986 کال کې یوه الوتکه په هغو غرونو کې چې په واورو پوښلې وه نسکوره شوه او د مانچستر یونایټډ لوبډلې د 2 غړو په ګډون 60 کسان پکې مړه شول. خو چارلټن له هغو کسانو څخه و چې له دې پیښې ژوندی ووت. چارلټن یو بااستعداده فوټبالر و. هغه د مانچستر یونایټډ لپاره 2 او د انګلستان لپاره 9 ګولونه وهلي وو. چارلټن د 40 کلونو لپاره د انګلستان د ګولونو ریکارډ ټینګ کړی و، خو وروسته رونی ترې مخکې شو.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
دورو کوسو او پیدا سرو عزیزانو د خبرونه ګرانو دوستانو او د ازاوی رادیو قدرمن اوریدونکو سلامونه او درناوی میومنه. ستاسو د بشپړي روغتیا او بریالي توبونو په هیله د نن ورځ د خبرونه تاسو ته زته روشن وړاندې کوم. درنو اوریدونکو په پیل کې باید تاسو ته د دې خبرونه په حق له یو مهم معلومات وړاندې کړم. هغه دا چې د دغه پروګرام یعنی دورو کوسو عزیزانو د خبرونه نن دغه پرستی ورځ ده. یا ورستی پروگرام دی. بلی ګران دوستان، دغه خبرونه به تر دې وروسته په دغه بڼه او دغه وخت نور خبره نسی. خو که تاسو کوم دوست او عزیز ورک وی او یا هم د کوم چا د ورک سوي عزیز په حق له معلومات لري، نو تاسو به هم کولای شئ چې موږ ته خپل پیغام د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو او یا هم د واتس اپ لاري راولېږي. موږ د ازادي رادیو د بیلابیلو خبرونو په ترڅ کې درته خبرو. خداغه خبرونه به نور په دیو سنی شکل او فرمات باندې نوي. نو مخکې تر دې چې زه ستاسو سره خدای پاماني وکړم، لومړی به ستاسو هغه رسیدلي پیغامونه خبرو کړو چې د ځینو پیداسيوي کسانو په حق له معلومات راکړي.
سلامونه نیکې هیله او احترامات د ازادي رادیو د ورکو عزیزانو د خبرونې ټول اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوش او خوشاله بیاست. تاسو همیشنی اوریدونکی محمد اسلم همت د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو طرفه تماس کیم. طاهر روشن صاحب، تاسو تیرونی په خبرونه کې د ماودین په نامه د یو ځوان پیغام نشر کړی و چې د محمدین په نامه د یو بل ورکسوي دوست پلاټه کې و. نو کچېری باودین نامه زما ژغ اوري او غواړي چې د محمدین په نامه ځان ته معلومات وکړي، نو زما سره دی پر دغه ټلیفون شمیره په تماس کې سي او زه به ورته د محمدین په نامه د ورکسوي دوست معلومات ورکم. زما د ټلیفون شمیره ده 0-22-21-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم، 0-22-21-1. کچېری باودین ورور زما ژغ اوري، نو لطفا دي پر دغه شمیره زما سره په تماس کې سي تر څو د ورکسوي دوست پاړې معلومات ورکم. د یادونی وړ ده چې محمد نامی د تیرو 15 کالو راهیسې د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې ژوند کوي او که هر ورور غواړي او یا هم محمدین دوست وي یا یې پیژني، نو زما سره دې پر هغه نمبر چې ورته ومې وایه راسره په تماس کې سي، نو زه به د محمدین په اړه معلومات ورکم. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدا آزادی رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلام او بعد سلام. ز عبدالعزیز د کندهار ولایت د جړید ولسوالۍ څخه خبره کوم. یو ماشوم چې تقریبا د 2 کالو پر شاوخوا باندې عمر لري او 2 کاله مخکې موږ پیدا کړی دی د کندهار په ښار کې، او دوی خپل نوم منیر احمد وایي او د پلار نوم کله علی محمد او کله ولی محمد یادوي، او د یو ورور نوم وکیل احمد یادوي او د بل ورور نوم عبدالکبیر یادوي. نو دوی زموږ سره دی تقریبا 2 کاله کیږي. نو هر څوک چې د ده د ورثه او پاک معلومات لري یا خپله د ده وارثان زما ژغ اوري، نو پر دا شمیره دې د موږ سره اړیکه ونیسي. 0-22-21-25. 0-22-21-25. او دا واتس اپ شمیره هم ده او ساده شمیره هم ده.
قدرمنو دوستان، په دې هیله چې تاسو کوم دوست او خپل هم په دې پیدا شوو کسانو کې وي، اوس به هم راسو د هغو ګران اوریدونکو پیغامونه به واورو چې د خپلو ورکو سوو عزیزانو لټونه کوي.
سلامونه د ازادي رادیو مینوالو ټولو ته، خاص او ځانګړي سلامونه په دې هیله چې ټول راته رکرو د صحت جامې مو پرتن وي. ټلیفون لیکي ته ځل بیا زه سرتاج ننګرهارې راغلی یم او له ښایسته ننګرهار یم چې د نیکمل په نوم یو ملګری نادرکه شوی له ننګرهار بیا له کامې ولسوالۍ نه یو څه نه څه عصبي تکلیف هم لري، نو که هر چا ته فتح وي د ورورې او بیا د زړه له همدردۍ دي سره په دغې شمارو ګډونوال شي. شمارې ورته وایم، لومړی اتصالات نمبر وایم 0-58-65-55-50. اریبا شماره ورته وایم 0-58-903-904. روشن نمبر دی 0-98-65-45-50. افغان نمبر دی 0-99-40-9-1. راځه مشماری دی یو تکراروم، که هر چاته معلومات نو دورورې لزړې همدردی دی را سره په دغه شمارو بیا برخه واخلي او که هر چاته معلومات نو مونږ ته دی ځای په ګوته کړي. 0-8-65-55-40. اریبا نمبر 0-8-9-03-9-04. روشن نمبر دی 0 نه درې دتی شپږ اته څلور اته پنځه رسوی کې افغان نمبر دی صفر و صفر صفر نه څلور څلور نه څلور یو تر دیا ښه وختونه په دې حساب شن رور چې پیغام مې بار بار نشر کې لتا نه لای مننه کور دانو اکی دې په پاک او هغه سپیشلی بیا زره باندې سپاره مخه وختونه
سلامونه ګلونه احترامات تاسو لګرانه دغه شان د ازادۍ ټیم ټول مینوالو ته هیله لرم چې را لرو جوړ خوښ او خوشاله څوکاله آرام اوسئ ګرانه بیا هم مینه ګل وفادار د ښکلې ننګرهاره بټیکوټ ولسوالۍ څخه مې زنګ درته واخلې زمونږ هم دغه شان یو دوست دی چې جان محمد ولد خان محمد دا څلور میاشتې کېږي لس کاله عمر لري چې نادرکه شوی دی او که چاله معلومات یا چاله پته یې ګرانه نو لږ ساتي تکلیف لري موږ لږ په دغه شمېره باندې زنګ وهي صفر اووه سوه اووه اتیا درې پنځوس اووه پنځوس اخري کې شپږ دېرش یعنې صفر اووه سوه اووه اتیا درې پنځوس اووه پنځوس شپږ دېرش یو ځل بیا دا شمېره تکراروم صفر اووه اته اووه پنځه درې پنځه اووه درې شپږ ښه خپرونه ښه وخت کې شېبې ولرئ جایزه جایزه هم دي ګرانه ښه خپرونه او ښه وخت لرئ خدای په امان.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. دروزګان ولایت گیزه ولسوالۍ سمی اړیکه نیولې دغه زما یو وطنوال دی دوه کاله کېږي د ایران او ترکیه په سرحد کې ورک دی نیمې توپیک دی د امیدلا زوی دی سپر اویا پنځه اویا دوه اتیا شپږ سوه څلور شپېته شماره تماس ونیسئ مننه تشکري دغه جانب ادا کوو چې موږ ته ښوونه وکړي.
السلام علیکم ازادي رادیو اوریدونکو کارکوونکو ټول ته سلام علیکم. زه یې مطلب وایم له موږ د ګریش کولې سره څخه تاسو ته غواړم پیژنم. زما یو ورور دی چې نو لا په نامه دی شاوخوا یو کال کېږي چې ورکسي او د جلوس کار دی ورې به سترګې دي او د راشتي سترګې باندې لږ کلک خاله هم شته هسې بېش کښته مې برابر نه دی بس خاص خبره نه پوهېږي که چېرې ورته پوښتنه وکړي چې نوم دې څوک دي خو ویلی نه شي او که چېرې ورنارې کړي چې نورالله بیا د نورالله په نامه رختي نو موږ څخه نادرکه شوی دی شاوخوا یو کال کېږي دی عمر یې دیارلس کاله دی د هلمند ولایت د ګریش کول ولسوالۍ د لر سیمه د سرسي سرچې د علاقې څخه نو موږ د ازادي راډیو څخه دا هیله کوو چې زموږ دغه پیغام نشر کړي که چېرې کوم مسلمان ته معلومات زموږ سره چې کوم په دغه شمېرو اړیکه ونیسئ چې کوم دوه شمېرې دي اوله شماره ثلاثه صفر اووه اته پنځه اووه نه یو صفر نه صفر نه یو شماره زه بیا وایم صفر اووه سوه پنځه اتیا اووه سوه یو نوي صفر یو نوي او د ټلیفون بله شماره ده د سیم شماره ده صفر اووه سوه دوه نه سوه شپېته درې سوه دوه اتیا ټلیفون شماره زه بیا وایم صفر اووه صفر دوه نه شپږ صفر درې اته دوه دا زموږ دوه شمارې دي نو هر مسلمان ورور ته چې معلومات دي په هغې مسله دغه شمېرو باندې اړیکه ونیسئ. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دغه هلک حبیب نمیر د بالول اکا زوی دی چې د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه دریمه حوزه بولان کې کور دی چې نادرکه هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري په دالاند شمېره سره د زمر سره اړیکه ونیسئ صفر اووه صفر اته اته نوي یو اتیا نه څلوېښت.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ریډونکو ته نیک هیل سلامونه او احترامات. د ما یې زوی د میوند نومېږي تور کالی یې په تندې له کوره نادرکه زوی ده هر چاته چې معلومات یې په دې نمبر ته یوه اړیکه ونیسي صفر اویا درې سوه نه څلوېښت شپږ سوه دوه ویشت اووه صفر اویا درې سوه نه څلوېښت شپږ سوه دوه ویشت اووه مننه تاسو د کامیابۍ په هیله ازادي راډیو دې ژوندی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادي راډیو درنو که درمن اردن کارګون کارکران ته سلامونه په دې لنج ټول وتر کړو خوش خوشاله سوک ازادي راډیو او اوی ټول ته سلامونه یو خاص سلام شغله تایو روشن صاحب تازه اختر محمد خادم د علم دولت واشیر ولسوالی همدل ازاده کارزک د سیمې څخه درته دا پیغام فرستم رب سم دې ته چې یزمر د واشیر ولسوالی د بدکار د سیمې څخه یو کاس د محمد اسماعیل په نامه تقریبا 15 کال کېږي چې د واشیر ولسوالی د سیمې څخه نادرکه سوې دی نو محمد اسماعیل جدی عصبی تکلیف هم لري داسې جګ ځوان دی او تور پاج به پیچه تقریبا 15 کال کې چې نادر کسو دي نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته د محمد اسماعیل پاړه باندې معلومات وینو کولای شي چې زموږ په دوه خبرګو شمیره را سره اړیکه ټینګ کړي او موږ د خپل وس مطابق جایزه غوې ته ورکو نو دا اړیکه نو له لبنانه شمیره د افغان وسم 0 0 1 0 2 8 1 9 شمیره به یو ځل بیا ما تکرار کوم 0 0 1 0 2 8 1 9 او بل افغان بسم شمیره د 0 0 6 3 2 9 8 او تر څنګه یې ټیان شمیره ده 0 0 2 6 3 2 9 نو کار مومن مسلمان غواړي چې زور سره اړیکه ټینګ کړي هم په دې اړه معلومات راکړي دغه لومړنۍ شمېره به زر بیا ورته هم 0 0 1 0 2 8 1 9 او هیله کوم چې زما پیغام په بار بار نشته کې تر څو چې د محمد اسماعیل معلومات کېږي زه به بیا هم پیغام ازادي راډیو ته پرېږدم چې د ده معلومات ورته کېږي. ډېره زیاته مننه ژوندي څه خوشحاله څخه دی په من
نو دغه ایران ته تللی دوان دیوالان ورسره دي د سلیمان په نامه دی دا چې څوک معلومات لري مرسي په دغه نمبر زنګ ووي. سلام علیکم.
ګران اوریدونکو تاسو خو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم یاد کړی او نه هم خپل د ټلیفون شمیره ذکر کړی، نو ستاسو د ټلیفون شمیره خو ما په کمپیوټر کې پیدا کړه چې اوریدونکو ته به ولولم. ستاسو د ټلیفون شمیره 0 0 3 0 6 5 1 5 1 9 5. شمیره د سره تکرارم 0 0 3 0 6 5 1 5 1 9 5.
سلامونه نیچلی احترامات ازادي رادیو د ورکوسو عزیزانو د خبرونه ټوله منوالو او ریدونکو او تعقیبالو ته وړاندې کوم. هلمند مشبه است زلپکار زواجه مده هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه مامان چې تقریبا ډیر کلونه کېږي ل خپل کور څخه نادراکه دی چې د د نوم لال محمد دی او د ورور نوم چې دی ګل احمد دی. د بل ورور نوم یې املا سنگین اخوند، ملا زرین اخوند او ملا عبدالرحیم اخوند دی چې اصلي د واشر ولسوالۍ اوسیدونکي دي او نادرکه سوی د هلمند ولایت مرکزی د بولان له ساحې څخه د خپل کور څخه نادرکه سوی دی چې ډیر کلونه کېږي کورنۍ ور سره زیاته تشویش کوي. نو دوستان ټوله په تشویش کې دي که هر مسلمان ورور د پاړوند باندې معلومات ولري یا د مرګ یا د ژوند پاړه باندې معلومات ولري نو له مهربانۍ له مخې او د اسلامي همدردۍ له مخې څخه دي زموږ سره پر دغه شمیرو باندې اړیکه ونیسي او یو ځانګړې جایزه هم ورته په نظر کې نیول سوې ده زما په شمول د د نورو دوستانو له لوري. زما د ټلیفون د واتساپ شمار دا 0 0 2 0 2 8 6 3 0 2. شمیره او ځلی بیا 0 0 2 0 2 8 6 3 0 2. د ټلیفون شمیره مې 0 0 3 0 1 1 0 9 8. د ټلیفون شمیره او ځلی بیا 0 0 3 0 1 0 9 8.
سلامونه روشن صاحب، تاسو څوک چاوري ازادي رادیو ټولو ته ځانګړي سلامونه. سمیع الله خاکساری هم له ننګرهار سره خوري ته خدای چې زمونږ یو ملګری په نوم د جواد ولادي کامران دا درې میاشتې کېږي چې نادره کړي اته کاله عمر لري، عصبي مشکل هم لري. که چاته په اړه معلومات وي زمونږ سره په دغه شمېرو برخه واخلئ. 0 0 3 0 0 5 0 0 3 نمبر یو ځل بیا درته وایم 0 0 3 0 0 5 0 0 3. او روسي کې ریبال نمبر درته وایم 0 0 6 6 0 0 8 9. یو ځل بیا درته وایم 0 0 6 6 0 0 8 9. او د یادونې وړ د روسي کې واتساپ شمیره وایم، که څوک وایي واتساپ باندې عکسونه هم ورته لېږم چې دغه ماشوم دی. 0 0 8 0 0 6 6 0 0 5 0 0 3. په دغه نمبر واتساپ هم دی. هیله ده چې زما پیغام بار بار نشرې کړي. تر بیا ښه وخت. د الله په امان.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه اورېدونکو ته سلامونه وایم. د محمد ملاخل خبره کوم. نوم یې ورک عزیز ده. نبی یوسف محمد یوسف نومېږي. د ګل زوی ده. په کوم ملاخیل ده. دا شل کاله شاوخوا کېږي. دلته په ایران کې نادرکه سوی ده. که له هر چا سره یې حال وي د خدای دپاره دې دا کومک وکړي. کور کې ژوند زندګي ډېر په ټپه ولاړه ده. کور ورته انتظار ده. که له هر چا سره یې معلومات ورسره یې جګ سړی ده. قرآن شنه ګیره ده. اوس به نه ګیره سپنه سوي هغه ټنګ شنه وینو. وعلیکم السلام.
ګران ورور تاسو خپل د ټلیفون شمیره نه وه ذکر کړې. نو هغه شمیره چې ما ستاسو په واتساپ کې پیدا کړه هغه زه اورېدونکو ته لولم. 00 2 1 3 1 0 3 4 2. شمیره بیا تکرارم. 3 1 0 3 4 1 2.
سلامونه. زما یو خوری دی پنون د سرګل د وزیر زوی درقته ولسوالۍ تخار د ولایت. نږدې دوه کاله کېږي په یاران کې ورک شوی دی او نه د مرګ او نه د ژوند معلومات سره کورنۍ سره. که تاسو لطف وکړئ دا موضوع سره شریک کړئ او موږ ته معلومات پیدا شي.
زموږ دغه ورور هم خپل د ټلیفون شمیره نه و ذکر کړي. نو موږ ته دغه ورور د ټلیفون شمیره په واتساپ کې پیدا کړه چې زه یې تاسو ته لولم. 00 2 1 0 4 4 9 9 8 2. شمیره بیا تکراروم. 00 2 1 0 4 4 9 9 8 2.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لیک تر غلی قری اسدالله اند پاریا بلات چلگزی دول سوالی چخ نازدی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته ډیر نیکی هلی او سلامونه وړاندې کوم. بعد سلامت چخ زما ورور دی د نور الله په نامه تقریبا اته کاله کیږي چې د کور وتلی په کور کې خوشک کړي ولات لري دی درکه نست. نور الله نیمه د پلار نوم راجانا کا او مشخل شپږ ژوند یو د چې رسخ کم سوی دی. نو ډیر په پریشان یو. تقریبا اته کاله کیږي چې وتلی د کور څخه بلای نه د ژوند معلومات سره نه د مرګ معلومات سره. یو واری په کټ خلګو دا سره ته ویل دي چې په کندهار کې ځینې شنخته ولیدلې دي. والله خلاص د بابا سره پولیسوالۍ کې په زاړه جمهوریت کې ولولاړو. نو بیا درک نه لرو چې ته بیا څه سولې پر کوم باندې ولاړل. هغه هم زه پسې ورلم. حالت مې پیدا نه کړي امکان لري دا و خلق خبره به خلاف. خو چې هر څوک د نورلا په اړه باندې معلومات ولري که د مرګ معلومات وي یا د ژوند معلومات وي نو لطفا په دغه شمیره یو ما ته زنګ ووي شیرني ورکوم. اتصالات شمیره ده 0 8 3 0 3 3 4 5 8. شمیره یو وار بیا 0 8 1 3 2 4 5 8. شمیره یو وار بیا 0 8 1 3 2 4 5 8. او د نورلا نشانیانې دغه دي چې یو خو دغه د پیراني مرضی بولي که د میرګي مرضی بولي دغه یې درلودې مرضی و د پیري مرضی درلودې. او بلې پر دغه رسته لاس باندې داسې 4 5 ځای 2 2 سګریټ یا 3 3 سګریټ یې لګولې و. دغه یې پر دغه لاس باندې اس کښه کژلې و. د لاس باندې کوچني کوچني غارونه و. هغه خالونه یې جوړ کړي و پر دغه رسته لاس پر مړوند باندې پر د مړوند پر د نس پر خوا باندې. نو دغه د نورلا نشانیان دي که چېرې د نورلا په اړه هر مسلمان معلومات ولري شیرني ورکوم. خو فقط د د ژوند یا د مرګ معلومات اوسي چې مور نور رونه مو ټوله کور ډېره یادوي. تقریبا اته کاله ژوندی انسان د سړي څخه تللی. نو هغه واده د نورلا عمر 18 کاله اوس به شاید هغسې 25 کاله 26 داسې شاوخوا دی د نورلا عمر. خدای پاک مو ونازوي. السلام علیکم ورحمتالله. پیغام د نشرېدو په هیله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه باتریس ولایت د غادس ولسوالۍ د لکسر تکریا ازما یو خوری دی چې میاشت مخکې وتلې دي د کور څخه د ایران په سفر تللې دي. نو نادره کده نه د ژوند معلومات ته نه هم د مرګ د معلومات نه ست. کورنۍ ډیر خوشاله ده. نو یې روزي دي د پلار نوم یې نازنین دي یعنی کلم یې عبدالله دي کوم باندې دي. ما هر ورځ چې درک ولري په دغه شمیرې د زموږ سره تماس ونیسي.
زموږ دغه ورور د دغه ورک سوي کس په هکله یوه بله شمېره هم په واتساپ کې رالېږلې ده چې هغه زه تاسو ته لولم. 0000852 شمېره بیا تکراروم 0000852 یعنی چې 0000852.
محمدین عثمان زوی ملک مدین نظام الدین تاج الدین اور محمد رسول اور محمد امان ارور دے تقریباً دو طالبان و پاغبل حکومت کی جوش کا مشکل اگر شاہ زنگ رات چپنامد اختر محمد مخدوم شاہ زنگ و حل شدہ سڑی د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ کې زموږ سره اوسېږي. زما غږ یا محمدین په خپل اوري یا دغه اختر محمد مخدوم اوري، نو مهرباني دې وکړي په دغه شمارو زما سره تماس ونیسي. اتصال شماره ده 0000-385-3-5-3. شماره زل بیا وایم 0000-385-3-5-3. او بله شماره ده 0000-385-3-2. شمارہ بیا ہوا ہے 0000-385-3-2. مننا خیر جیسے آزادی ٹور کا من رکھو نہ دیکھم کا چیر نہ ہاوری آزادی راجو پہ زنگ بولے ماتن نیچا زنگ ہوئے زابل ولایت سکھ یو چې آزادۍ د شپ څخه مستعده شماره راخېستې چې تاسو نه ځانګړي معلومات څه وایي نو بیا باندې یو څه په دغه کوس ما سره تماس کړئ. السلام علیکم.
سلامونه کدرمن اوریدونکو، هیله ده تاسو بخیر سئ. باور سمان د پرښتو وطن خوست ولایت نه روان. زموږ یو ملګری د هغې ورور جمعه ګل چې تقریبا دغه شپږ میاشتې کېږي ورک شوی ده، په یې هکله څه معلومات لرې؟ شمارې یادومه اریوا شماره درته وایم چې 0000-85-85-85 او شماره 0000-95-95. اریوا شماره بیا ما 0000-85-85 یعنی 0000-85-85-85. روشن شماره درته یادوم 0000-95.
لطف منا خدای فمان. د ازادې راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نوم محمد اسلام دی. زما یو دا کاز یو جلس میش کیږي چې ورک دی. نوم یې شپیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اتغر د ولسوالۍ د ډاګي د کلی اوسېدونکو دی. عمر یې 23 کاله دی. پرنګ نمرنګ په قد میانه او د ژبې لهجه یو څه تیزه ده. د مدرسې طالب دی. کورنۍ اوس ډېر پریشان او خفه ده. نو که هر مسلمان ورور یې په اړه معلومات لري یا یو ځای لیدلی وي، که هغه د افغانستان په داخله کې که بهر کې، نو د الله د رضا، اسلامي همدردي او د یوې مور د زړه لپاره دې پر لاندې شمېرو زموږ سره رابطه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. شمېرې په لاندې ډول دي: 0000-95-495-1. دوهمه شمېره ده 0000-95-202-43. دریمه شمېره ده 0000-288-0999. همدارنګه زموږ د واټساپ شمېره ده 0000-94-495-1.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زغل احمد هلمند ولایت د علی د ولسوالۍ د لوی باغ د سیم زخه دغه میسج پرځدم. ما کاچ د شم احمد په نامه دی. دغه لس کاله کې چې د کور نه درګه شو د مرد د پاره اس معلومات نه لور کچری من راغ دی په خپل او ریا نور ملګری اندوالان پیژن یو څو کې درک لري. نو په دغه لمبر دی ما ته رنگ وي 0000-104-304-10. ازادي راډیو ته د هلمند لرو چې مر ژغ نشر کې. السلام علیکم.
گران دوستانو او درنو اوریدونکو، د همدغه نننۍ ورځې د پروګرام په ختمېدو سره د ازادي رادیو دغه خبرونه د فعلن لپاره نوره نه خپرېږي. په دې تیرو اوږدو کلونو کې موږ ډیر هڅه وکړه چې ستاسو هغه ګران دوستان او خپلوان چې ورک شوي وه درته پیدا کړو، او د ورک شوو عزیزانو په دغه پروګرام کې مو ستاسو په زرهاو پیغامونه خپاره کړل. او همداراز مو ستاسو یو ډیر شمیر هغه عزیزان چې ورک وه پیدا کړل. او باید یادونه وکړم چې زموږ یو زیات شمیر ګران اورودونکو هم ستاسو د ورک شوو عزیزانو په پیدا کولو کې ډیره مرسته وکړه. هغه په دې توګه چې هغه ورکسیوی کسان چې د دوی په شاوخوا او ماحول کې وه او دوی د هغو په باره کې معلومات درلود، نو موږ ته تلیفون کاوه او د دغو کسانو په باب یې موږ ته پیغام ایښوده چې د دغو اورېدونکو ډېر منندوی یو. او دا چې د ازادي راډیو مشرتابه ما ته د دغه خپرونې د جوړولو او تنظیمولو ویار راکړی وو، د دوی څخه هم مننه کوم. ترنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مې د خبرونې په سر کې هم وویل، تاسو موږ ته خپل پیغامونه راولېږئ، موږ د ازادي راډیو د بیلابیلو خبرونو په ترڅ کې درته خبرو. نو په دې هیله چې ستاسو رکسوي عزیزان ارڅه ژر پیدا شي او رکسوي عزیزان مو ډېر کم وي او ستاسو ټولو د ژوند په چارو کې بریالیتوبونه په برخه وي، زه تای روشان ستاسو سره د خدای پماني کوم. روغ جوړ او بسیا اوسئ. مختمو ګډي ګډي ګلونه.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنوارم او د سیمې نړۍ او افغانستان د تیرې ونی د تودو سیاسي او جالب موضوعاتو د تحلیل لپاره مو په یو بل او مورس کې هرکلی کوم. نن بر سره د سیاست ترڅنګ د یو وشتمې پیړۍ د حاتم تهیی په قاچاقي لارو د تللي قاچاقي سفرونو مخالف افغان خبریال کیسه او د ښځو د 2000 کلن زوړ سنگار تون معلومات هم وګوري. خو پیل هم د اونۍ د مهمو موضوعاتو له سرټکو افغانستان او د سی آی ای د پخوانی مشر انګیرنی جنرال پیټریاس وایي بایدن په افغانستان ملامت دی، د کابل ستونزه که حلې ده نه نو کنټرول یې دی شوه. افغانستان کې بوخت شوی چین او ورته اندېښنې. چینایان ځوانان او زاړه افغانستان کې په قانونو چکرونو سوداګرۍ او سیاسي لیدنو ډېر لیدل کیږي، اخر ارادي څه دي؟
د افغانستان دغه فعلي وضعیت څخه دوی پوره پوره ګټه اخلي تر څو پورې هغه مهم طبیعي زیرمې چې دوی او دنیا ورته ضرورت لري هغه به استخراجوي په کمترین قیمت باندې.
طالبان د خدای داسې یو څوک غواړي چې دوی سره صرف تماس ونیسي، هغه ته بیا جات پام کوي.
د طالبانو پر حکومت د جهادي مشرانو نیوکه دا وار د جنرال رازق خان کلین تر اټول شوی جهادي مشرانو په طالبانو زړونه سپک کړی دي.
اوس افغانستان نه یو لوی محبس جوړ شوی دی، په اخر به دا خلک دیو خالی او تش محبس بندیوانان پاتی.
اما با وجودی که میدانن اقتدار کشورا برای منافع خودشان متاسفانه ظالمانه زیر نام تعامل اینا را اکمال میکنن، حمایت میکنن.
هر کدوم هیواد که سی عدالت وجود نداری و رجی که صلح او ثبات را تل امکان نداری.
د فلسطین او اسرائیل د کشالې تر ټولو خونړی پړاو د دواړو اړخونو جګړه کې بل اخره پر وختون کې د لزګونه انسانانو وینې وبهیده، خو یو لورې هم ځان نه ملامتي. بیا هم خرغلست د سی ای په خوانی مشر جنرال ډیوډ پیټریاس په یو تازه مرکه کې د افغانستان په اړه د جو بایدن پالیسی کې څه هم ناکامه بللې، خو وايي هغه په اوکراین کې تر دې دمه سم روان دی. هغه له فاکس نیوز سره د خپل کتاب منازعه یا کنفلیکټ په اړه مرکه کې که څه هم د تیر حکومت افغان همکاران له ستونزو مبارزه نه دي ګڼلي، خو له طالبانو سره د ده په وینا د ټرمپ د ناقص تړون په تداوم یې جو بایدن هم ملامته کړې ده. جنرال پیټریاس په خپل تازه چاپ شوی کتاب کې ویلي که د افغانستان شل کلنه معضله حل شوی نه وای نو د کنټرول امکان یې و او افغانستان له زوال څخه ژغورل کېدای شو. جنرال پیټریاس چې افغانستان کې هم ماموریت کړی وای جو بایدن نه د ځواکونو په ایستلو افغانستان د ترهګرو پر ځاله بدل او 40 میلیونه وګړي یې په راتلونکي کې د جبر او محدودیت لاندې ژوند سره لاس وګریوان کړل. بلخوا طالبان چې تلې بهرنی ځواکونه په افغانستان کې مات شوی بللي، ټینګار کوي چې افغانستان د ترهګرو په ځاله نه دی بدل شوی او د افغانستان په شمول هیڅ هیواد ته نور له افغانستانه ګواښ نشته. د اکتوبر په 18 او 13 د چین د یو کمربند او لار سیمه ایز اقتصادي کانفرنس کې که څه هم له افغانستانه د طالبانو د سوداګرۍ او هوایي چلند وزارتونو لوړ رتبه پلاوی ګډون کړو، خو تر اوسه یې د لیدونو او لاسته راوړنو په تړاو کوم راپور نه دی ورکول شوی. یوازې د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون د دې پلاوی د تګ او هلته د طالبانو له سفیر سره د سوداګرۍ د وزیر نور الدین عزیزي د ناسي خبرونو نشر شوي او ویل شوي دي چې چینایي لوري د طالبانو د پلاوی تود هرکلی کړی دی. اما برعکس پر ځای د پاکستان صدر اعظم او ورسره مل پلاوی د افغانستان په استازیتوب له هیوادونو له چارواکو سره لیدنې کړي دي. د پاکستان صدر اعظم د کانفرنس حاشیه کې د چین او روسیې ولسمشرانو سره له افغانستان پیښو ترهګریزو ګواښونو په اړه لیدنې کړي. د پاکستان صدر اعظم انوارالحق کاکړ د روسیې له ولسمشر سره کتنه کې له افغانستان او سیمې څخه د ترهګریزو ګواښونو په مخنیوي کې د مسکو او اسلام آباد ګټې مشترکې بللې دي.
موږ ته په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد د ګډې مبارزې اړتیا ده، ځکه روسیه او پاکستان له ترهګرۍ سره د مبارزې په ګډون په بېلابېلو برخو کې ګډې ګټې لري. په ځانګړې توګه د افغانستان او شاوخوا هېوادونو په تړاو سیمه ییزه کړنلاره د روسیې د فدراسیون، پاکستان او چین له لوري جوړیږي.
طالبان له دغه کانفرنس نه د زیاتو لاسته راوړنو او سیمه ییزو همکاریو د راجلبولو لپاره په تمه تللي وو. د طالبانو پر وړاندې د مقاومت عالي شورا په نوم د جهادي مشرانو ډلې د جنرال رازق خان د پنځم تلین آنلاین مراسمو کې د طالبانو پر حکومت نیوکې کړې دي. دغه شورا چې اکثره مهال آنلاین غونډې نیسي، یو وار بیا یې د مذاکراتو له لارې د افغانستان د کشالۍ په حل ټینګار کړی، خو نړیوالې د خپلو ګټو لپاره له طالبانو سره په پټ او ښکاره تعامل تورن کړي دي.
چې تښتي په دې خاطر چې خپل ځان خوندي نه بولي، خپل عزت خوندي نه بولي، خپل مال خوندي نه بولي، نو تر څو پورې به دغه لړۍ روانه وي. لکه مخکې مې چې وویل، یو وخت به ګورئ چې افغانستان لکه دا تخلیه شوی دی مزنګ، دغسې به خالي
او خپل وخت په دې باندې ځای نه کړو. خپل وخت په دې باندې ځای کړو چې د افغانستان خلک نن ځبریږي او د دې ځبرېدلې وطن او د دې ځبرېدلې خلکو د خلاصون لپاره څنګه لاسونه یو بل ته ورکولی شو او د افغانستان د خلاصون او د نجات لپاره په ګډه هڅې سره ګړندی کېدلی شي.
عطا محمد نور بیا دغه مراسمو ته وینا کې ویلي، طالبانو له اړتیا زیاتې مدرسې ایجاد کړي او د افغانستان تعلیمي نصاب سلګونه کاله شاته بیوله دی.
برایشان پول روان میکنن، بعضی ها علنی مثل امریکا علنی روان میکنن، کشورهای دیگه زیرزمینی روان میکنن. تمامی کشورهای همسایه و منطقه بلا بدون هیچ شک 90-95% اینا پول خصوصی برای طالب ها روان میکنن. این چه پولیسی رو ببینین؟
تیره اونه طول و اسلامی هیوادونو که ده فلسطین پا ملاتر پا حکومتی و ولسی کچه پراخ برگونو نخودل شویدی. پا افغانستان که ده مظاهره و لرویه ده تیتی کچه ده طالبانو دریزونه او ده ایلامو و لرویه ده دوی ده حکومت دریزونه سخت او تندو.
زما ده عرب و سخه خوشتنه ده چی زموش آجمو لپارا ده فلسطین ترانگ تا لار پرانیزی پریزش آجم ده دی نن او د دې غیرت ته ور ودانګي.
بل خو د طالبانو داخله وزیر خپل وینا کې د دوه تړون ته په اشاره د چا کورنۍ او چارو کې د مداخله نه کولو خبره یاد کړي او افغانستان کې د دوی د حکومت راتللې سره بریا بللې ده. همدارنګه د طالبانو د ویاند او خارجه وزارت په کچه اعلامیه هم ورکړي او لدی پښتني ورسته چې د طالبانو مشر په دې تړاو څه دریز لري دغه یو زړه وینا یې هم خبره کړي ده.
موږ تاسو افغانان ډېر انقلابي خالق دي، جوش لري او دې چې دې همیش لپاره د دې ایماني غیرت نه برداشت کوي چې چیرته دې دوی قرار کړي. خو زه تاسو ته د اطمینان درکوم، ګورئ داسې اتلولي داسې ازادي تاسو ګټلې ده چې موږ د چا په داخلي امورو کې مداخله نه کوي، اما د مسلمانانو سره ایماني خواخوږي لري.
د دنیا په هر کونج کې چې یو مسلمان ته تکلیف ورسیږي، قسم په الله چې زما وسل ورسیږي چې زه به هغه ځای ته په خپل په پښو باندې ځان رسوم او د دې امدادو کومک وکړم. دا له څه کې افغانستان
مګر په ټولنیزو شبکو کې یو شمېر فعالانو بحثونه اچولي چې طالبانو د ټولو مسلمانانو د ننګې ادا کولې، خو اوس د دوی حکومت د څه شي له ویرې دومره پڅ دریز نیولی دی.
نه د امریکایانو مخالفین دي او نه د امریکایانو د متحدینو مخالفین دي، او دوی دغه د جهاد دایه دومره زیانمنه کړه چې اوس هیڅ اسلامي هیوادونه بلکې خپل مرګري هم په دوی باندې باور نه کوي. دا اوس دی فلسطین په موضوع کې دوی نه امریکایانو ته ګواښ کولای سي، حتی دوی یو صریح موقف نسی درلودلی. دا د هماغه دوحې د قرارداد تاثیر دی.
فعالانو په طالبانو پسې د دوحې د تړون پاڼې هم راایستلې او یادونه یې کړې ده چې که څه هم د ټیټې درجې طالبان به غوسه وي، خو د دوی مشرانو د دوحې په تړون کې هغه څه لاسلیک کړي دي چې اوس یې د دوی مشران په ویناو کې نرمښت ښودلو ته اړ کړي دي. له تیرو دوو کالو راهیسې افغانستان د چینایي شرکتونو، سوداګرو، سیلانیانو او په پښتو او دری غږیدونکو خبریالانو لپاره د سرګرمۍ په ګرم میدان بدل شوی دی. په نږدې ماضي کې د طالبانو د ګڼو ادارو له مشرانو داسې انځورونه خپاره شوي چې په ناسته کې ورسره خامخا چینایي وګړي لیدل کېږي. دغه چینایان له طالب مشرانو سره ناستو کې یوازې په افغانستان کې د پانګونې لپاره علاقه ښیي. چینایي سوداګر او سیلانیان بیا د افغانستان هرې سیمې ته د تللو انځورونه هم خپروي. دوی غمی اخلي او په خوست کې د جلغوزیو کارګرانو باندې هم ګرځي، خو شنن کې افغانستان کې د چین د پخې خودلو هڅې ته په ښه سترګه نه ګوري.
چین په نړۍ کې ثابته کړه چې د هغوی لپاره خپله ګټې مهمه دي، څرنګه د نورو ملکونو خام مواد ترلاسه کړي، څنګه دي هغوی هغه عایداتي سرچینې ترلاسه کړي، او کله چې هم په دې کوم مملکت کې سرمایه ګذاري کړي په خپله ګټه، حتی هغه کارمندان یا هغه څوک چې په هغه پروژو کې کار وکړي هغه هم دوی خپل مملکت څخه راوړي.
چین د طالبانو په ضرورت پوه دی او په دا خاطر هم زه فکر کوم چې تر ډېر ځایه پورې طالبانو ته بازی ورکوي، طالبانو غولوي، په کوچني کوچني شان یې غولوي، څو طالبان په ځان پورې لا وابسته کړي، لا یې زیات په ځان پورې دغه کې تړاو یې زیات سي، وابستګي یې زیاته سي او چین ته ډېر محتاج سي.
بلخوا چین په وار وار افغانستان کې د کوم سیاسي او نظامي موخې نه لرلو ډاډ ورکړي او طالبانو هم دا هیواد د یو ښه دوست په توګه یاد کړی دی. د افغانستان په لویدیز هرات او شاوخوا سیمو کې د تیرې اونۍ شاوخوا یویش وړو او لویو زلزلو له کبله چې 3300 کورونه ویجاړ کړي، له 1500 مړي او له 2000 زیات ژوبل تر شا پاتې دي. دا چې په هیواد ژمی هم را روان دی، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ مسؤول ډانیل انډرس وایي د هرات زلزلو تر اوسه 43000 وګړي مستقیما اغېزمن کړي او تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې دوی ته د مرستو رسولو لپاره 3.4 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو د دغه چارواکي په وینا تر ټولو زیات زیان په انجیل ولسوالۍ کې 3000 تنو ته اوښتی دی. دا په داسې حال کې ده چې په سراسر افغانستان او له افغانستانه بهر د افغانانو ګڼو ټولنو د هرات ناورین ځپلیو ته بې سارې نقدې مرستې راټولې کړې. بلخوا طالبانو هم ادعا کړې ده چې د هرات بې کوره شویو ته یې د کورونو په جوړولو کار پیل کړی دی. که څه هم تیره اونۍ د طالبانو درې وزیرانو د تعلیم او زده کړو په لزوم او اړتیا باندې ټینګار کړی، خو د طالبانو حکومت لا هم د نجونو په زده کړو د بندیز په رابطه پوښتنو ته ځواب نه لري. د طالبانو د پوهنې وزارت سرپرست مولوي حبیب الله آغا تیره اونۍ د پکتیا پوهنتون یو کانفرنس کې وویل د افغانستان تعلیمي او تحصیلي نظام پیاوړی شوی او اوسنی نصاب معیاري او اسلامي شوی دی. دغه راز یې د لوړو زده کړو سرپرست ندا محمد ندیم د هیواد د پرمختګ لپاره د ځوانانو په تحصیلاتي پیاوړتیا او ورته د اړتیاو په برابرولو باندې ټینګار کړی دی. خو د قانونو او پټرولیم وزارت سرپرستی شهاب الدین دلاور زده کړې او تحصیل د ماسپخین د لمانځه په څیر فرض بلل دي.
موږ مسؤلیت لرو خپل ځوانان په علمي، په عصري علومو، په ټکنالوژي علومو، په کمپیوټري علومو، په ساینسي علومو، په طبي علومو، په انجینري علومو او په امنیتي، په نظامي علومو باندې داسې کوو چې بیا داسې دښمن ته ونه ګورو چې په سیره داسې خطونه راښکتاوي.
مګر خلک پوښتي چې تعلیم فرض دی نو د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه مو ولې تړلې دي؟ مخکې به طالبان ویل چې د شرایطو او نصاب په برابرولو بوختي چې ورسره به نجونې هم د زده کړو حق بیرته ترلاسه کړي، خو اوس خلک پوښتي چې تاسې خپل تعلیمي نظام په شرایطو برابر شوی بولئ، فرض یې بولئ او ځوانانو ته د اسانتیاو برابرولو ټینګار کوئ، نو د خبرو او عمل ترمنځ مو دا دوه کاله تضاد ولې عملا لیدل شوی دی؟
د دې خبرو باوجود چې دا واکه اوسنی واکداران کوي، نو بیا ولې وجه څه ده چې زمونږ انجنې په کورونو باندې ناستې دي او هغه خپلو کتابونو او خپلو د مکتبونو بکسو ته ژاړي؟ دا په تاریخ کې نه جبرانېدونکې پیښې دي، نو ولې بیا په دې باندې فیصله نشي؟
بیا کومه ستونزه ده چې تاسو تر اوسه پورې د افغان نجونو په مخ باندې، د افغان میرمنو پر مخ باندې تعلیمي ادارات او مکاتب بند کړي دي؟ وسره جفا د افغانستان پاک. زه فکر کوم کوم گفتار چې دوی ورکوي د دوی افکارو سره کاملا په تضاد کې ده او په عمل سره په تضاد کې ده.
بلخ د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور هم تیره اونۍ د جنرال رازق د پنځم تلین مراسمو ته وینا کې ویلي طالبانو د افغانستان نصاب په وحشتناک ډول باندې افراطي کړی دی.
اینها مدارسی بیش از حدی را ایجاد میکنن، تاسیس میکنن بیش از حد نیاز، و در این مدارس نه مسائل دینی، اگر مسائل دینی هم هست به شکل وحشیانهش که وحشی بار بیارن، مسائل افرادگرایی و انتحاری به این آموزش داده میشن.
ازادي رادیو د فعالانو در غږولو په لړ کې یو خبریال عبدالواسی پوپلزی ته لاسرسی پیدا کړی دی. عبدالواسی پوپلزی په افغانستان کې خبریال او د قاچاقي لارو په خطرونو یې راپورونه جوړول، خو اوس څنګه هغه خپله په دغو لارو د ستړیا او ګاللو ته مجبور شو. خپله یې دغه ټوله کیسه ازادي رادیو سره د یو راپور په شکل شریکه کړې ده.
د هیواد هغه سهار چې ولس یې د راتلونکي تیارو پاړه ناخبره دي، د لمر رایشته خو پر خلکو د ډار او تورو تیارو پرده راخوره ده. دا د جمهوریت د سقوط ورځ ده. د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته له هیواده په میلیونونو افغانان کډوال شول. دا هغه خلک ول چې په تیر نظام کې دندې درلودې، نه یوازې حکومتیان بلکې د بشری او مدني حقوقو فعالان او خبریالان هم د دې لپاره بهر میشل چې تیر نظام سره یې اړیکې او یا هم فعالیتونه درلودل. دغه میلیونی وګړي سه هوایی او یو شمېر بیا زما په ګډون پر قاچاقي لار ووتل. له خطرونو ډکه لار ما هم تجربه کړه او ومې غوښتل تر خپلې وسې د دې لارې انځور وړاندې کړم.
دا د بوسنی او د سربستان هیوادونو ترمنځ اوبه دي چې دواړه هیوادونه سره جلا کړي. کډوال په دوو لارو اروپا ته ځان رسوي. لومړی د سربستان نه هنګري او هنګري نه بیا اتریش ته ننوځي. دویم دغه اوبه دي چې په همدې اوبه تیریږي بوسنی، کرواسی، سلوانیا او بیا ایټالیا ته داخليږي.
دا تنکی ځوان اسماعیل نومیږي، له ترکیې نه تر سربستانه یو ځای وو. پر کډوالو د هیوادونو ظلمونه او د لارې د خطرونو په اړه کیسه کوي.
د مسیر را گوشنگی، تشنگی، دیگه لات خوردن، حتی شلیک میکدن طرف ما، د موترای ما، موترای د موتر بسیار، یعنی د اون موتری که باید 8 نفر 10 نفر بار شوه، حتی 30 نفر 32 نفر بار میزنن. حتی ایتو حالتا شد که موتر بسیار تیز میرفت، دیگه رفیقای ما از موتر غلطید. یعنی بسیار یک حالت سخت ما دورا تجربه کردیم. و مشکل ترین ای را که بود بلغارستان بود که ما از مسیر طرف اروپا که می آمدیم، از ترکیه در بلغار که داخل شدیم، عسکرای شانگیر میکرد و ایتو کارهایی را انجام میداد که یعنی گفته نمیشه، میشد از زمان ما نمیبره، شکنجه و لد کردن و بسیار اگه عادی بود دیگه. عادی ترینش مثلا رفیقای ما را در پیش روی چشم ما در سگ انداختن.
د جمهوریت له پرزیدو وروسته افغان پوز هم و پرزید، خوار واره شول. ډیره یې پر همدی مرګونی لار سرونه خوندی ویستل. له یو سرتیری سره په سربستان کې وغږیدم. د امنیتی سنزو له کبله نه شو کولای چې مخ یې در ښکاره کړو.
زه په افغانستان کې نظامی وم، ننګرهار ولایت کې وظیفه وه. کله چې طالبان کابل ونیو زه مجبور شوم، ما خپل وطن پرېښود، خپل هیواد مې پرېښود، زه دې خواته راغلم. حتی دې چې طالبانو د عفو اعلان کړی خو زما خپل قومندان یې وژلی، زما نو ملګري په چرکي ډول مړ کړي دي، شهیدان کړي دي.
ولې ځوانان هیواد پرېږدي او په قاچاقي لارو بهرنیو هیوادونو ته ځي؟ کلونو را په دې خوا په قاچاقي لارو له هیواده د ځوانانو تګ پروسه روانه ده. ځینې یې هیلو ته رسېږي او یو شمېر نور یې بیا په لارو کې د مایانو خوراک شي.
یو وخت مې پر همدې موضوع چې ولې ځوانان په قاچاقي لارو بهرني هیوادونو ته ځي راپور جوړ کړو، خو له دې ورځې نه خبره چې پر همدې مرګونی لار به زه هم ځم او د کډوالۍ دې درون پیټي ته به اوږه ورکوم.
او لیوا د بهر خبرې کړکې چنې دي. تیرونه په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر تلبیب کې او د اسرائیل په شمول د فلسطین او نور عرب مشران سره لیدونه تشبیه یې شمارلې. خو په عین حال کې د سه‌شنبه په ورځ د غزې په الاهلی العربی روختون د توغندي لګېدو پیښه کې لږ تر لږه 1500 کسان وژل شوي. د روختون مشر د مړو په منځ کې خبري کانفرنس ورکړ او دا یې ستر وحشت وباله. همداراز د برید له امله په نړیواله کچه سخت غبرګونونه هم راپورته شول. اسرائیل چې پر غزه یې ځمکني او هوایی عملیات روان دي تورن شوي چې دا برید د دوی هوایی بمبارو. خو اسرائیل بیا د ویډیوګانو په خپرولو ادعا کړې چې دا د حماس هغه توغندی و چې اسرائیلي ویشتل غوښتل، خو په هوا کې د خرابېدو له امله بیرته غزه کې غورځېدلی. په نړیواله کچه د دغه برید غندنه شوې. خپله د فلسطین مشر محمود عباس د اردن پاچا او د مصر ولسمشر له جو بایډن سره لیدنې لغوه کړي دي. جو بایډن په دې برید خواشینی ښودلې او د امریکا لخوا د برید د پلټنو یادونه یې کړې ده. پښتني فعالې ملال یوسفزی بیا له دې برید وروسته د غزې خلکو ته $300,000 مرسته اعلان کړه او بشري مرستو ته یې د لار خلاصولو باندې ټینګار وکړ. او د پاکستان د موقت حکومت چارواکو بیا ټینګار کړی چې د اکتوبر له میاشتې وروسته ناقانونه افغانانو سره مراعت نه کوي او نه هم د شړلو پریکړه بدلیږي. د پاکستان صدر اعظم تیره اونۍ پیښور کې یو خبري کانفرنس ته وویل دوی د غچ اخیستلو او کومي دښمنۍ په بنسټ افغانان له خپلې خاورې نه شړي، بلکې دا یې د وخت اړتیا ده. بلخوا د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ یې هم غړی د ټینګار کوي چې پاکستان باید افغانستان ته د شاوخوا 14,00,000 افغان کډوالو د ایستلو پلان فسخه کړي. په راپور کې یادونه شوې چې دا پریکړه به په تیره هغه شاوخوا 1.4 میلیون افغانان زیانمن کړي چې په افغانستان کې د جدي بشري سرغړونو د اندېښنو له کبله د یو خوندي ژوند په تمه پاکستان ته کډه شوي دي. او اوس هم د ټولنیزو رسنیو بحثونه. تېر اونۍ د ټولنیزو رسنیو فعالانو د جنرال رازق د تلین په ورځ د افغان پخوانیو ځانګړو ځواکونو جنرالان او افسران په امریکا کې د افغانستان د متحد جبهې د موجودیت اعلان له کبله د خپلو بحثونو ټکې ګرځولي. په دې جبهه کې د جنرال سمی سادات او جنرال خوشحال سادات نمونه د پام وړ دي او دوی ادعا کړې ده چې په ډله کې ورسره د ملي ځواکونو تر څنګ یو شمېر نور ځوانان هم یو ځای شوي دي چې د جمهوریت او اساسي قانون د بیا احیا لپاره به هڅې کوي. دوی په ډاګه نه دي ویلي چې هڅې به یې نظامي وي که سیاسي، خو تر دې وړاندې جنرال سمی سادات له طالبانو سره په وسلواله مبارزه باندې ټینګار کړی. په ټولنیزو شبکو کې د دوی خبرو شوي ویډیوګانو ته په غبرګون کې څه هم طالب فعالانو تون غبرګون او تمسخر ښودلی، خو یو شمېر بهرنیو افغان فعالانو بیا د دې جبهې په اعلان د اساسي قانون او ملي بیرغ د بیا حاکمیت لپاره هیله مندي ښودلې ده. د مهال افغانستان کې د افغانستان خپلواکۍ ملي تحریک او مقاومت جبهې په نوم ډلې د طالبانو خلاف وسلواله جګړه کوي، خو نورو ګڼو جوړو شویو غورځنګونو له سیاسي لارو د جمهوریت په بیا احیا کولو باندې ټینګار کړی دی. تیره اونۍ د افغانستان په ټولنیزو شبکو د ټیټې او لوړې کچې طالبانو د فلسطین د خلکو سره خواخوږي ښودلې، خو په کاناډا کې د فلسطینیانو یو لاریون نه د طالبانو د پلویانو او د سپین بیرغ د ایستلو ویډیو خپره شوې ده چې په ټولنیزو رسنیو یې بحثونه او ناندرۍ جوړې کړې. په ویډیو کې لیدل کېږي چې د کاناډا په یو ښار کې د فلسطین په ملاتړ لاریون ته د طالبانو پلویان سپین بیرغ سره ورځي، خو فلسطینیان ورته وایي دا افغانستان نه دی او خپل بیرغ مو در ټول کړئ، له لاریونه ووځئ. په ټولنیزو رسنیو کې فعالانو طالبانو ویلي دي چې دا خلک د فلسطین استازیتوب نه کوي، بلکې فلسطینیان د دوی ملاتړ ته هرکلی وایي، خو خپل کاناډایانو لاریون ته د سپین بیرغ د وروړونکو په تعقیب ټینګار کړی دی. بلخوا د طالبانو مخالف افغان فعالانو بیا طالبانو ته د دوی له خواخوږۍ څخه د نورو د بېزارۍ پیغورونه تبادله کړي. د افغانستان د پخواني ولسمشر نجیب الله لور هیله نجیب وایي حماس او طالبان دواړه د خپلو هیوادونو د خلکو استازیتوب نه کوي او باید تندروان له ټولنو څخه دغسې وشړل شي. نورو فعالانو هم ټینګار کړی چې طالبانو خپلو افغانانو ته د کومې خواخوږۍ مخ نه دی ښودلی. د نورو هیوادونو مسلمانان هم د دوی خواخوږۍ ته تمایل نه ښیي. که څه هم د ملګرو ملتونو د سپتمبر د میاشتې راپور دی چې افغانستان کې د نجونو ترمنځ د ځانوژنې پیښې زیاتې شوي او د ځانوژنې د 178 پیښې نجونې کوي، خو تېره اونۍ په ټولنیزو رسنیو یوه ویډیو هم خپره شوه چې نیمروز ولایت کې یو کس له دویم پوړ نه د ځانوژنې په هڅه ځان راغورځي. د طالبانو حکومت که څه هم د ځانوژنې د ټولو پیښو علت رواني ستونزې یادوي، خو شنونکي وایي د ملګرو ملتونو د راپور په اساس د افغانستان 15 میلیونه وګړي چې د یو وخت ډوډۍ پیدا کولو ته اړیان دي، نو طبیعي ده چې د ځانوژنې پیښو کې به د اقتصادي ستونزو زیاتېدل لوی لامل وي. دا په داسې حال کې ده چې سپتمبر کې ګارډین ورځپاڼې هم یو راپور ورکړی و چې افغانستان کې له یو کال راهیسې د ځان وژنې 123 پیښې ثبت شوي. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د رواني اکتوبر په دویمه اونۍ کې د معاصرې نړۍ حاتمې تایی او سخي ترین میلیاردر چارلز فینی له نړۍ سترګې پټې کړې، خو په اړه یې خبرېدل لا هم ناوخته نه دي. ایرلینډ نژاده امریکایي میلیاردر چارلز فینی چې په چوک فینی باندې مشهور او په 92 کلنۍ کې عمر، په وروستیو څو کلونو کې خپله ورپاتې سرمایه 8 میلیارده ډالر په ډیر پټ ډول د نړۍ د 5 لویو وچو مختلفو هیوادونو کې په خیریه کارونو باندې لګولي وي، او د مرګ په وخت کې خزانو کې یوازې 2 میلیونه ډالر پاتې شول. هغه د اټلانټیک فیلانتروپیس په نوم یو خیریه بنسټ هم درلود، او د خپلو کارونو له امله په پټ یا جیمز بانډ سخاوتګر هم مشهور و. چارلز فینی په 1996 کې خپله ټوله سرمایه خیرات کړه، او د بېوزلو لپاره یې په ټوله نړۍ کې د وړیا ژوند توکو 400 مارکیټونه هم جوړ کړي. له چارلز فینی څخه په تاثر بیل ګیټس هم خیریه کارونه پیل کړل، او هغه په اړه ویلي چارلز فینی یوازینی سخي و چې خپله ټوله سرمایه د انسان د خدمت لپاره وقف کړه. د چک فینی خپل ژوند هم ډیر ساده و. هغه له 150 کالو راهیسې موټر نه درلوده، کرایي کور کې اوسېده، ټول عمر یې $15 ساعت په لاس کوه. د ځانګړي بکس پر ځای به یې ساده خلطه ګرځول، او 150 کاله وشول چې هیڅکله بزنس کلاس الوتکه کې سفر نه و کړی، بلکې عادي سیټ کې به ګرځېده. چارلز فینی په 2000 کال کې خپل خیریه بنسټ له دې عمله وتاړه چې نور ورسره هیڅ پیسې پاتې نه وي. او د کور بازار سنگارتون چې اوسنی دور کې د ښځو لومړنۍ اړتیاو کې راځي، خو تاسو به حیران شئ چې لرغون پیژندونکو تازه د ترکیې په ایزونوی ښار کې 2000 کاله پخوانی د میکپ دکان کشف کړی دی. ایزونوی 2000 کاله پخوا د رومي امپراتورۍ سیاسي او اقتصادي مرکز و، او د ترکیې رسنیو په حواله دغه دکان کې د ښځینه عطرو د خوندي ساتلو لوښي، د میکپ بیلابیل تولیدات او توکي، آن د ښځو د سترګو او مخ د میکپ برسونه هم موندل شوي دي. په دې وسایلو کې ځینې داسې سیپۍ هم موندل شوي چې د ښځو سینګار توکي به پکې خوندي کېدل. دې سره څنګ کې یو بل دکان هم کشف شوی دی چې د ښځو ګاڼې او نور توکي به پکې خرڅېدل. په دې دکان کې هم د ښځو غاړکۍ او د ویښتانو لپاره مریداره پیبي موندل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په 21مه پیړۍ کې څه موده وړاندې طالبانو د افغانستان په کچه سینګارتونونه بند کړل، او هلته د ښځو تګ یې ناروا وباله.
What's up? نیاد.